او تاسو لاوریدونکو البته لاوریدونکو تل مننه کوو د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه د اوریدونکو هر کلی هم کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه د ولش پښ نیمه په ټول افغانستان کې خبريږي په ګرد نړۍ کې د انټرنیټ لاري په www.azadiradio.com کې نیول شي پرونه خبرونه کې مو ل طالبانو سره د امریکایي استازو لغونډي خبرو چې ټاکل شوی د په قطر کې وشي او دغه وخت مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفر هم خبرو خو سم د سې خبرونه لرو جميله زمانه اوروي
په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دولس هیوادو په سفر وتلی دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډابنز قطر ته روان سو او ولسمشر باراک اوباما پرون وړاندیز وکړ چې جیمز کومی د دې هیواد تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د مشري لپاره وټاکل سي. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دولس هیوادو په سفر وتلی دی. د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره لټول او د سوریه د ستونزې د هواري موضوعات د دې خبرو د اجنډا په سر کې دی. جان کیری بنن په قطر کې د سوریه د دوستو هیوادو له استازو سره وژغیږي. په دې خبرو کې به د سوریه یاغیانو ته د مرستې په اړه خبرې وسی. جان کیری به هند، عربستان، اردن او اسرائیل ته هم لاړ سي او په برناوي کې به د آسیا په سیمه ییز کانفرنس کې دون وکړي. له هندي چارواکو سره به جان کیری د افغانستان په اړه خبرې وکړي. خو د امریکایي چارواکو په وینا دی به په قطر کې د طالبانو له استازو سره ونه ګوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي جیمز ډابنز قطر ته روان سو. دی به د قطر په مرکز دوحه کې د هغو خبرو مشري وکړي چې امریکایان د طالبانو له استازو سره کوي. تمه وه چې د خبرې د پنجشنبه په ورځ وسي، خو کله چې د افغانستان حکومت په قطر کې د اسلامي امارات په نوم د طالبانو د دفتر د پرانستلو سره مخالفت وکړ، د خبرې وځنډیدې. دا به په نږدې یو نیم کال کې لومړی ځل وي چې امریکایان او طالبان سره خبرې کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د قزاقستان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به هم متحد ایالات د افغانستان او د ټولې سیمې په چارو کې ژور رول ولري. ولسمشر اوباما د خبرې د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف ته په استول لیکې کړی دی چې متن یې پرون د قزاقستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر خپور کړ. په لیکې جمهور رئیس اوباما ټینګار کړی چې د امریکا او قزاقستان ګټه په دې کې ده چې ورانکاري ډلې یو ور بیا په افغانستان کې د ځالې جوړولو توان پیدا نه کړي. د پروان د سیاګرد ولسوالي او شمیر خلکو پرون مظاهره وکړه. خلکو د درېم ورځ لپاره د غوربند او بامیان ترمنځ لاره بنده کړې وه. اعتراض کوونکو ویل چې وسلوال طالبان د دوو محصلینو په ګډون د وسلوالو د ولسوالي او شمیر اوسیدونکو تښتولې دي او 15 تنه تر اوسه وژلې دي. د دې سیمې اوسیدونکو په ټلیفون کې د ازادي راډیو سیمه ایز خبريال ته ویل
دی وای خلک هیڅوک زموږ هم غم نه خوري. د دولت یو وګړي لا تر اوسه سیمې ته نه دی ورغلی چې پوښتنه وکړي چې څه خبره ده. دا درېیمه ورځ چې لاره تړلې ده او چا ته اجازه نه ورکوي چې پر لاره تیر سي. د سیاګرد ولسوال ازادي راډیو ته ویل که حکومت اقدام نه ونه کړي نو لاره به تړلې پاتې سي. د پروان والی بیا ازادي راډیو ته ویل چې یو پلاوی سیمې ته استولي تر څو د ستونزې د حل لار پیدا کړي. او اوس هم بهرنی خبرونه. ولسمشر باراک اوباما پرون وړاندیز وکړ چې جیمز کومی د دې هیواد تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د مشري لپاره وټاکل سي. کچیرې دا وړاندیز د امریکا د سنا مجلس تایید کړي نو ښاغلی کومی به د اف بی آی د اوسنی مشر رابرت مولر ځای ونیسي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د کار موده پای ته رسیږي. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې ویل
Jim is exceptionally qualified to handle the full range of
challenges. جیمز کومی پس به بسیار ډول د هغو ټول ستونزو سره د مخامخ کېدو توان لري چې اف بی آی نن ورسره مخامخ ده، لکه تشدد او تنظیم سوي جرمونه، د مدني حقونو او زور زیاتی، د ماشومانو خوندي کول، تروریزم او انټرنیټي حملې. جیمز کومی 25 کلن دی او د پخوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش په اداره کې د لوی څارنوال مرستیال و. ولسمشر اوباما ویل چې جیمز کومی پوهیږي چې څرنګه د امریکا متحد ایالات خوندي وساتي او د دې هیواد بنیادی ارزښتونو ته خپل تعهد ټینګ وساتي.
په داسې حال کې چې په مصر کې سیاسي ناکراری د زیاتېدو په حال کې دي، پرون په زرګونو مصریان له خپل اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي څخه د ملاتړ څرګندولو لپاره راغونډ سوي و. ټاکل سوی چې د رواني میاشتې جون په درېشمه په قاهره کې پراخ لاریون وسي او خلک به د جمهوري ریاست د انتخاباتو د وختي ترسره کېدو غوښتنه وکړي. دې ته په پام سره د اخوان المسلمین په مشرۍ اسلام پالو ډلو پرون په قاهره کې لاریون وکړ. بلور پرون په قاهره کې د ولسمشر مرسي یو شمېر مخالفین د دې هیواد د دفاع د وزارت په وړاندې راغونډ سوي او له پوځ څخه یې غوښتنه کول چې قدرت په لاس کې واخلي. محمد مرسي یو کال مخکې د مصر د جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. په مصر کې اسلام پالي ډلې پر اپوزیسیون تور لګوي چې د لیرې سوي ولسمشر حسنی مبارک د رژیم پلویان دي. او وروستۍ خبر دا چې په سوریه کې د رژیم مخالفینو پرون جمعه ویل داسې نوې وسلې ورته رسېدلي چې د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو په وړاندې د جګړې لوري بدلولای سي. د آزادې سوریه پوځ یو ویان لوی مقداد پرون ویل چې دا وسلې په وروستیو کې له عربي دولتو او یو شمېر نور هیوادونو ورته رسېدلي دي. مقداد په ځانګړي ډول د دې وسلو د ډولونو په اړه معلومات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویل چې څه وخت ورته رسېدلي دي، خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه له امریکا هیڅ ډول وسلې نه دي وراستول سوي. امریکایي چارواکو د رواني میاشتې په پیل کې ویل چې د بشار الاسد د ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارول کېدو د کره شواهدو تر موندل کېدو وروسته ولسمشر اوباما په سوریه کې د اپوزیسیون ځواکونو ته د وسلو ورکولو اجازه ورکړې ده. چاکل سوي چې نن شنبه د سوریه د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوونکي هیوادونه یا د سوریه ملګري په دوحه کې خپله غونډه پیل کړي. د خبرونو پای
نجيبه سمان د اسد ل رادیو خبرونه و اول وستل. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي قطر ته روان شو څو هلته د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. بل لورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم قطر ته روان شوی، خو خبر ورکړل شوی چې دای د طالبانو له استازو سره نه ګوري. د دې خبرو په اړه مو د طالبانو له دریځ هم خبرو. په خبرونه کې به دا هم واوري چې په اسلام آباد کې پر یو افغان ډیپلوماټ ډزې شوي.
زموږ یو ډیپلومات په اسلام آباد کې قدم واخیسته، دوه ناپېژندل شوي کسان ورته راغلي وو او یو سره یې تومانچه هم وه.
د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې مو بیا د صوبایي اسمبلی د یو غړي له وژلو او هلته له یوې نښتې خبرو چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی. اونیس پروګرام مو ازادي او اوریدونکی دی چې پکې ستاسو په ږغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. د بادغیس د غورمات یو تن له افغان دولت غواړي چې سمدستي د دوی په سیمه کې پوځي عملیات بند کړي.
موږ کورونا اجر د پټو په باندې وې پر اکی په باندې وې چې ویری سنسری ټول واسطه شهیدانه کړي.
ستاسو په ژغ یو شمېر نور سب شوي پیغامونه هم پروانه خبرونه کې خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د قطر پلازمینې دوحې ته ورسی شي. جان کیری په داسې حال کې دا سفر پیل کړی چې د امریکا د بهرني سیاست چې د امریکا بهرنۍ سیاست له دوو پیچلو مسایلو سره مخامخ دی، یو په سوریه کې د روان خونړي جنگ مخنیوي او بل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له طالبانو سره د مذاکرو څرنګوالی. اسوسییټډ پریس اژانس قطر ته د جان کیری د سفر په اړه رپورت لري چې جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د اسوسییټډ پریس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکا ترمنځ تر پلان شوی خبرو مخکې قطر ته رسیدي. په قطر کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر تیرونی پلانستل سو. اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې داسې نه ده ټاکل شوی چې په خپل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د طالبانو له استازو سره وګوري، خو پراتلونکو څو ورځو کې به یو شمېر نور امریکایي چارواکي له طالبانو سره د خبرو لپاره راغون شي. د اسوسییټډ پریس په وینا دا به تقریبا یو نیم کال کې اول وار وي چې د امریکا او طالبانو نو استازي خبري کوي. اسوسییټډ پریس وایي چې طالبانو د سیشنبه پورس په قطر کې د خپل سیاسي دفتر د پرانستلو پر وخت خپل بیرغ ځوړند کړی وو او پر دفتر یې د افغانستان اسلامي امارت لیکل شوی وو. د طالبانو د حرکت جمهور رئیس حامد کرزی په قهر کړی او ویلي دي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره به د سولې د شورا هیئت هم دوه ته ناستوي. د اسوسییټډ پریس په حواله د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په تیره اونۍ کې دوه واري ولسمشر کرزی ته ټلیفون کړی او له هغه سره په خپل ملګرتیا یې ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پریس وایي چې دا سیاسي اختلافات د دې سبب سوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز دوبینز دوهته خپل سفر وځندوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې ښاغلی دوبینز به ډیر ژر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ سي. اسوسییټډ پرس وایي دا چې د امریکا د استازو او طالبانو تر خبرو وروسته به افغان چارواکي د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي کنه لا نه د څرګنده سوي.
په راپورټ کې مو واردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به پخپل له طالبانو سره خبرې ونه کړي، خو راپورټونه ورکړل شوي دي چې نور امریکایي چارواکي به د طالبانو له استازو سره په څو ورځو کې په دوحه کې وګوري، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې افغان چارواکي به هم د امریکا او طالبانو د استازو تر خبرو وروسته له طالبانو سره په قطر کې خبرې وکړي که ونه کړي. بل لور ته په مزار شریف کې د جرمني دفاع وزیر پرون وی خبري غونډې ته وویل له طالبانو سره د سولې د خبرو مشروط ملاتړ کوو. د جرمني له دغو شرطونو مو له مزار شریف د ازادي راډیو خبريال لطیف صحاق په خپل راپورټ کې خبروي.
د جرمني دفاع وزیر توماس نصرینو په مزار شریف کې د بلخ ولایت او محمد نور سره تر کتنې وروسته په یو خبري ناسته کې طالبانو سره د خبرو اترو نه په مشروط ډول ملاتړ وکړ. د جرمني دفاع وزیر وویل موږ د طالبانو د دفتر جوړولو نه ملاتړ کوو او بل اخره د افغانستان مسله زموږ په نظر د خبرو اترو لارې باید الا فصل سي. نو موري وویل آلمان د قطر دفتر او طالبانو سره د خبرو اترو هغه محل ملاتړ کوي چې طالبان افغانستان اساسی قانون اومنی او د القاعده نظام لري وساتي. د آلمان د دفاع وزیر ویل دا خبره مونږ نه هیرو چې طالبان زموږ دښمنان دي او د افغانستان او ناتو غړو هیوادونو سرتیرو سره زیاته جګړه کړي چې زرها وطنه په دې جګړه کې ټپیان او لمنځ نه تللي. مونږ هغه مهال د طالبانو سره د خبرو اترو ننګ کوو چې هغوی د افغانستان اساسي قانون ومني او القاعده سره خپلې اړیکې پرې
کړي.
د آلمان دفاع وزیر وویل په قطر کې د طالبانو دفتر باندې د امارت اسلامي لوحه نصبول او د هغوی بیرغ پورته کول یو غیر مسؤلانه کار و او مونږ د دې کار سره موافق نه یو. نوموړي یو وار بیا د 2014 کال نه وروسته افغانستان سره د خپلو همکارو ډاډ ورکړ او وی ویل مونږ به افغانستان یوازې پرې نکتو او خپلو مرستو ته به دوام ورکوو. د بلخ ولایت محمد نور هم د لیدنې نه وروسته خبریالانو ته وویل د طالبانو د دفتر پرانیسته نه ملاتړ کوو، اما دا دفتر باید د هغوی سیاسي دفتر نه بلکې د خبرو لپاره یو آدرس په توګه وکارول سي. نوموړي ویل باید طالبانو سره خبرې اترې افغاني وي او د افغانانو لخوا پر مخ بیول سي. د آلمان دفاع وزیر په داسې حال کې طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ کوي چې له دې نه مخکې هم د نړۍ بیلابیل هیوادونو مشرانو د دې دفتر د جوړولو ننګه کړې وه او ویلي وو باید د افغانستان مسله د خبرو اترو لارې حل تر څو د هیواد کې سوله رامنځته سي.
بیا هم له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط د جرمني دفاع وزیر وویل په مشروط ډول له طالبانو سره خبرې ممکنې دي چې وشي. نیویارک ټایمز رسپانې په یو راپورټ کې خبر ورکړی چې د طالبانو مشرانو په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر پر نوم او بیرغ د انتقادونو په خاطر د جمعې په ورځ له افغان حکومت او امریکا سره د سولې د مذاکرو پر لغوه کولو بحثونه پیل کړل. د دې مقالې جزئیات له فرشتې جلال زئی څخه.
په پاکستان کې د طالبانو یو چارواکي په ټلیفون نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي د امریکا حکومت او قطر د بیرغ او زموږ د دفتر د نوم په اړه خپله ژمنه بدله کړې ده. له موږ سره موافقه سوې وه چې دا بیرغ او دا نوم به منل کېږي، خو هغوی د کابل د رژیم په خاطر له خپلې خبرې په شا سوي دي. د طالبانو د چارواکي ویلي چې د طالبانو له هیئت سره په دوامدار ډول په تماس کې دی، خو د خپل هویت له څرګندولو یې ډډه کړې ځکه په کویټه کې د طالبانو مشرانو پرېکړه کړې چې تر څو د بیرغ او د دفتر د نوم په اړه یو واحد دریځ خپلوي له مطبوعات تو سره پر خبرو بندیز دی. د ورسپانې په لیکنه امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې پر دې مسله طالبانو ته هیڅ ډول ډاډ نه ورکړ سوی او د قطر حکومت ویلي چې دې ته یوازې په دوحه کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر ویل کېدلای شي. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي چې د طالبانو دفتر د دوحې په هغه سیمه کې پرانستل سوی چې د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي او پر هر سفارت د هغه هیواد بیرغ درول شوی دی. د ورسپانې په وینا په دې سیمه کې د طالبانو بیرغ د افغان حکومت د سفارت په وړاندې د یو رقیب د رامنځته کولو د هڅې په توګه څرګندېدلای شي. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو دی وینا چې په قطر کې پرانستل شوی دفتر به له بهرنیو هیوادونو نړیوالو سازمانونو او مطبوعاتو سره د تماسونو د ټینګولو چارې پر مخ بیایي دغسې انګیرنې لا پیاوړې کوي. امریکایي او افغان چارواکو په زغرده ویلي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر هدف یوازې د سولې د مذاکرو پیل کول دي. خو د طالبانو یو چارواکي چې له پاکستانه په ټلیفون له نیویارک ټایمز سره خبرې کړې دي ویلي چې د سولې مذاکرې اوس په هیڅ خوا هم نه دي روانې او زیاتوي چې شاید پر دې مسله د اختلاف په خاطر د سولې خبرې لغوه سي، خو د دفتر د بندولو نیت نه لري. د سولې د خبرو د پیل د امکان او څرنګوالي په اړه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د کویټې شورا شای پر دې مسله غور ته دوام ورکړي او داسې نه بریښي چې مذاکرې به ژر پیل سي.
زما باور دا ده چې شورای کویټې ژر تر ژره په دې باره کې تصمیم نه نیسي. مذاکرات به دوام نه کوي، یعنی یو میاشت دوه میاشت وروسته قرارداد امنیتي د افغانستان او امریکا په منځ کې امضا سي. وروسته به تعاونات منطقه کې، یعنی یو مقدار طالبان گذشت کوي، یو مقدار دولت افغانستان گذشت کوي، وروسته شاید مذاکرات شروع شي.
د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي همکاریو په دې تړون کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د موجودیت په شمول ګڼ شمېر مهمې مسلې شامل دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه افغان حکومت پر امنیتي تړون خبري ځنډولې دي او د افغانستان د سولې علي شورا ویلي چې طالبانو د خپل دفتر د پرانستل کېدو پر مهال د جګړې او وینې تویغلو پیغامونه ورکړي، نو د مذاکرو لپاره به دوه هیته ولاړ نه سي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په روانه خبرونه کې مو مخکې په یو راپورټ کې واوریدل چې د جرمني دفاع وزیر په مزار شریف کې وویل هغه وخت برلین له طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي چې طالبان د افغانستان اساسي قانون ومني او له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې قطع کړي. د جرمني دفاع وزیر نور پر کوم موضوعاتو شغیدل دی؟ له مزار شریف د ازادي راډیو خبريال لطیف صحاق په ټلیفون را سره دی. صحاق صاحب، د جرمني دفاع وزیر له افغانستان سره د مرستو په برخه کې کومې نوې ژمنې وکړي؟
بله، لکه تاسو ویلي د جرمني دفاع وزیر د بلخ والي سره د لیدنې نه وروسته وویل چې موږ 2014 کال نه وروسته هم د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې به او خصوصا د شمالي ولایاتو په برخه کې به موږ زیاتې مرستې ترسره کړو او دا مرستې به د بیا رغونې په پروژو باندې د بیا رغونې د لویو پروژو باندې به ولګول شي. او نوموړي ویل چې موږ مرستې به دولت د افغان دولت په مشوره او د سیمه ایز چارواکو یعنې د والیانو په مشورې سره به دا په ولایاتو کې ترسره شي.
صحاق صاحب، د جرمني دفاع وزیر په مشخص ډول ونه ویل چې کومه پروژه به مخ ته وړي تر 2014 کال وروسته د افغانستان په شمال کې.
نه، نو موږ د څه کوم پروژې نوم وانه خست، اما ویل چې موږ لوی پروژې زموږ د 2014 کال وروسته موږ دلته پلي کړو.
مخکې داسې رپورټونه د جرمني رسنیو ورکړي وو چې شایي تر 800 پورې جرمني پوځیان په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته پاتې شي. د جرمني دفاع وزیر دې مسلې ته اشاره ونه کړه؟
بله، هو په دې اکلې ویل چې ولې موږ 2014 کال وروسته به هم په همدغه د بلخ ولایت کوم پوځي کمپ څخه دلته خپل سرتیري دلته ولرو او دا سرتیري به لکه تاسو وایې د شپږو تر 800 پورې به وي او دوی به د افغانستان د دولت په مشورې او د نړیوالې ټولنې په مشورې یعنې د ناتو د غړو د هیوادونو په مشورې سره به افغانستان کې خپله دنده پر مخ بیایي.
لطیف صحاق، مننه. د افغانستان له شماله د افغانستان ختیځ ته مخه کوو. روح الله انوري له کونړه په ټلیفون را سره دی. خبر لرو چې د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې تیر ماښام جګړه شوې ده. دغه ولسوالۍ تقریبا لیو کال را په دیخوا د طالبانو له لورې محاصره ده. انوري صاحب، د دغه جګړې په اړه ستاسو معلومات څه دي؟
شیبر صاحب، تیر ماښام دلته د تیر ورځ سهار نه جګړه شروع شوې وه. د تیر ماښام پورې په دغه جګړه کې دوه تنه پولیس زخمیان شوي په ولسوالۍ کې او دوی د دې انتظار وسته چې کله به مرکزی حکومت دوی ته هلیکاپټر راولیږي تر څو دغه ټپیان علاج لپاره جلال آباد یا کابل ته واستول شي. خو خلک وایي چې دغه یو سی منصب چې و سید نبی په نوم باندې د امنی قومندانۍ معاون والته هغه د خپلو ټپونو له امله مړ شوی دی او یو ټپي اوس هم په ولسوالۍ کې پروت دی. خلک او په ولسوالۍ کې پراته پولیس پام دی باندې خفه دي چې دوی د حکومت لپاره دغه ولسوالۍ د ساتلو لپاره قربانی ورکي خو کله چې یو څوک ټپي شي د دوی نه بیا پوښتنه نه کیږي او د ټپون له امله هغه مري که یو سړی څلور ساعت تقریبا د هلته زخمی پروت وي او مرمۍ پکې پاتې وي وینه تنګ روانه وي او څوک یې پوښتنه نه کوي نو په دې باندې وایي موږ خفه یو دا خلک وایي. ما تیر ماښام د امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل سره چې د کنړ امنی قومندان هغې سره ما همدا خبره شریکه کړه چې هلته ستاسو دوه زخمیان پراته دي هغې سره تاسو څه کوئ د هغوی د انتقال لپاره کوم پلان جوړ کړی که نه؟ هغه ما ته وویل چې مونږ د کورنیو چارو او دفاع چارو وزارتونو سره خبرې کړي دي تر څو هلیکاپټر راولېږي او دغه زخمیان پکې انتقال کړي. خو تر اوسه پورې هلته چې خلکو سره ما کوم تماس نیولی دی نه هلیکاپټر تللی او د همدغې هلیکاپټر د نه تلو له امله یو کس وژل شوی دی. دغه خلک د سیمې وایي چې کله چې طالبان د دې نه خبر شو چې دلته دوه زخمیان پیدا شوي دي په پولیسو کې نو هغوی ټولې لارې بندې کړې وې چې دوی زخمیان انتقال نه کړي. ډاکټر نه ورځي هلته نور څوک نه وو نو دغه کوم پولیس صاحب منصب چې سید نبی په نوم باندې هغه مړ شوی.
انوری صاحب د دې جګړې په اړه تاسو د طالبانو له لورې څه معلومات ترلاسه کړي دي؟ هغوی ته هم د دې ډزو په ترڅ کې مرشوب لاوښتې ده؟
تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو حتی د جګړې په اړه هم څه نه دي ویل چې موږ هلته جګړه کړې ده که نه ده کړې. خو نورو وختونو کې چې کله جګړه پیل کړي او څه لاسته راوړنې لري یا ډزې وکړي بیا وایي چې موږ هلته جګړه وکړله. خو تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي شیبر صاحب او همدارنګه د هغوی د تلفاتو په اړه حکومت هم څه نه دي ویلي.
د چپې درې دننه چې کوم حکومتي چارواکي دي دوی په تیره میاشت هم ازادي راډیو ته همدغه شکایت کاوه چې حکومت له دوی سره مرسته نه کوي. دوی دغه اکمالات له کومه کوي
شیبر صاحب؟ دغه اکمالات چې دي تقریبا اوه میاشتې یا اته میاشتې وړاندې یو ځلې یو کاروان ورغی او هلته اکمالات ورته وشو وړي او وړه او څه خوراکي مواد او دغه د جګړې دپاره چې کوم مهمات دي هغه یې ورته ورسول. هغوی وایي چې موږ مهمات او شی نه لرو خوراکي مواد خو مشکل دا دی چې موږ بهر د ولسوالۍ نه نشو وتلی. دغسې ناروغ که پیدا شي هغوی اوس هم وایي زموږ څلور پنځه شپږ ملګري چې دي هغه مریضان دي نور څوک سینه بغل دي څوک یو شی دی څوک بل شی دی هیڅ قسم ته دوی هغوی ته نه رسیږي. اکمالات ورته شوي دي دغه کله تیارې د لارې نه ورته وشي خو لاره بنده ده او هیڅ قسم ته تګ راتګ دا خلک نشي کولی. بل دې خلکو که تاسو په پخوانو مخکینو پروګرامونو کې شیبر صاحب اورېدلی وي دوی دا شکایت هم کوي چې موږ په ولسوالۍ کې پراته یو د ولسوالۍ نه دفاع کوو خو طالبان نازي او زموږ کورنیو ته تکلیف رسوي زموږ کورنۍ پلرونه ورونه او ترونه هم نیسي هغوی ځان سره وړي او دا دې ته مجبوروي چې موږ دغه وظیفې پرېږدو. شیبر صاحب
روحل انوري مننه و موریدل چې د کونړ چپ چپ درې ولسوالی کې 13 ورځ جګړه شوې ده او دغه ولسوالی له نشته یو کال را په دې خوا طالبانو محاصره کړې ده. د ولسوالی دننه خلک وایي چې حکومت او مرکزی حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي څو دغه ستونزه پای ته ورسی.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لویان سره شخېدلی و چې په اسلام آباد کې د یو افغان ډیپلومات د ټپي کېدو په اړه له ازادي راډیو سره د خپل معلومات شریک کړي دي. خو اوس یو بل مطلب لرو. امریکایي چارواکي وایي بهرني او کورني قراردادیان د افغانستان له شرکتونو او افغان کارګرانو څخه لسګونه میلیونه ډالر پوروړي دي. د دوی په وینا د دې پورونو له وجې هغه بهرنیان چې په افغانستان کې کار او ژوند کوي اوس له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. په دې اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپورټ جزئیات له احمد تکل اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش ادارې په خپل وروستي راپور کې پر دې رڼا اچولې چې په افغانستان کې یو شمیر سیمه ییز قراردادیان د امریکایي شرکتونو لخوا دوی ته د خپلو پیسو د نه ورکولو د ادعاو په خاطر بهرنیو پانګه اچونکو ته د تښتونې او وژنې ګواښ کوي. په دې ډله کې یو تن ګواښ کړی چې ځان به په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته وسوځوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي افغان او امریکایي قراردادیان له افغان کارګرانو او شرکتونو لسګونه میلیونه ډالر پوروړي دي او په همدې دلیل هغه بهرنیان چې په افغانستان کې کار کوي او اوسیږي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت خاص سر مفتش جان اف سوپکو په هغه لیک کې چې خپل راپور سره یو ځای چارواکو ته استولی لیکلی دی چې په افغانستان کې د پیسو د نه ورکولو په لانجو کې افغان قراردادیانو ته د اصلي قراردادیانو لخوا ډېره جدي ستونزه شته. له 2000 لومړي کال راهیسې چې د امریکا مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالره پیسې افغانستان ته روانې شوي د زرګونو امریکایي او افغان شرکتونو لپاره. د امریکایانو دا پیسې د ګټې یوه ډېره ښه منبع شوې، خو د واشنگټن پوسټ په وینا په سلو کې نږدې نوي دا پروژې د هغو قراردادیانو دي چې په افغانستان کې ډېره دي. ورځپاڼه لیکي په وروستیو کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د عمومي سرمفتش ادارې ته چې د سیګار په نوم یادیږي او همداراز نورو اړوندو ادارو ته د هغو قراردادیانو لخوا چې په سلو کې څلوېښت په امریکا کې ډېره دي د پیسو د نه ورکولو بې شمېره شکایتونه رسېدلي. ورځپاڼه زیاتوي چې له 2009 کال راهیسې د سیګار دفتر ته څه باندې 180 شکایتونه رسېدلي چې له مخې یې د 9.5 میلیونه ډالرو د نه ورکولو د قضیو په اړه د 250 دوسیو په اړه تحقیقات کیږي. د سیګار راپور زیاتوي په داسې حال کې چې یو فرعي قراردادي ښایي تل د پیسو د نه ورکولو له امکان سره مخامخ وي، خو افغان قراردادیان ښایي د حقوقي امنیت د نشتوالي او د امریکا د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو له وجې تر نورو زیات له جدي خطر سره مخامخ وي. په همدې حال کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې یو شمیر افغان فرعي یا دوهم لاس قراردادیانو ګواښ کړی چې قانون به په خپل لاس کې واخلي. همدارس د سیګار په راپور کې راغلی دی چې د امریکایي قراردادیانو او ایجنسیو دفترونو ته د چودنو او انتحاري حملو ګواښونه شوي او د بهرنیو مؤسسو پر مسؤولو مشرانو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره وسله راایستل شوي او مالي زیان ورسېدلی. که څه هم د امریکا د سفارت یو ویاند ډیوډ سنیپ ویلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید د سیګار د راپور په اړه څېړنه وکړي، خو ورځپاڼه لیکي حتی که د پیسو د نه ورکولو ادعاوې بې بنسټه هم وي اکثر امریکایي چارواکي په دې برخه کې له څه کولو ناتوانه دي.
د ژوند رنګونه
مون ماته اولاد د ولسمه ویله ده
اته کوم چې اوسیدون کې
فهمون د قلاکی
دغه لاس باندې د تسوی دي
دا لاس څنګه کړګل له ورسونه وخت
په چی شو لګیدل
له غرم تل دل جهاد هم کوه د ورسونه وخت یې هغه ورسونه سره جهاد کوه
یوازې د لاس د زوبل سوای او نورم زوبل
نورم دلته مرمه خوړل دلته باندې د سترګو مې سنو
په کوم ځای کې د مرمه
دلته مه خوړل دلته باندې
پستر کې دی نه مرمه خوړلې او پزامه کې دی باندې
ده هو ژمه کې باندې ده دا چې پستر کې نه ویني
نو هغه مرمه دلته باندې ده علاج دی نه کړی
نه علاج مې وکړ نه شه هر خارج ته تللی ما پاکستان ته تللی ما جواد روختون سره لار مصر ته مصر کې علاج و نه شه
اوس هغه مال ته ده نو در سره ملمنه
هو
پزابې دی نه
والا پز وخت مې پزابې ګرمې کې یخنه
څنګه دې پوزابي
اوه دا ځنه مې درد کې یی ځاتیا وایشم نو کړو وزم په کوسو روانم سندره تراتونه و هر څه وای هسه متاسبه کشه زه اوسم او نوم به نوم دې محمد او ما کوم خاقام دې محمد کې سوم سر دفتر پیغمبران کې سره من غلام دې محمد
دا د خپل جوړ کړي کې چادر زکړي
د خپل مې زیږ کړي
کوم کوم جوړ کې ګرځي اوس کاروبار دې ده
دلته باغونه ما دغه باغ باغ مومه که ما فهمان ها که نه شارده که باغ مومه که باغانه
چه دی وزیفه ده چه که دلتا پا بابانی که؟
کساپات اولم گیده کساپاتی کابلیان راشل تا جمعه دا باغ دکشی بیزه پاکن
سمره کسان برازی دی باغ تا هر جمعه؟
هر جمعه لپینزه زرم زیاده دال تا دیره سلو نپر نکره دا گلان سازه پا گلان و والاد صبح رانه و نکا گلانش که پیکوان نگرده پتی که
تو ماش اخلی لدی کاری؟
15,000
کزاره دی پکیگی؟
او
چیری او سید مشمان دی؟ ستا نستا؟
مشمان مشته ها دو زامن می دید و لرگان پیپسی کتی و سر طولو ما گزاره کن
در دینی کسان دلتا کسافات بیجای چی؟ تنگ پازا بیگی اینه چه دارا طولوی؟
والا پا عذابای باز بخی پلغت و ایسه واره ای چه پلسکو که طول خواب که مشکل نزم هم پلسکو نبولو والتا بیا چو
وړاندې مو په خبرونه کې په کراچۍ کې ل یوې نشته هم خبرو ازادي راډیو ته تاسو را رسیدلې سیمې سونه واحد الله امینی له لغمان لیکي په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستلو ته ډیر افغانان خوشاله دي. عبد الله بیا لیکي طالبان باید دا چانس له لاسه ورنکړي چې د سولې خبرې ناکامه کړي. ولی الرحمن له میدان وردک نه لیکي اخر به حکومت او طالبان روغه وکړي خو دوی ولې ژر دا روغه نه کوي چې د یو شمېر ځوانانو وینه خوتوي نشي. ولی جان احمدی له سرپل ولایت لیکلي دي په سرپل ولایت کې سړکونه خام دي. اتنیمی بجه شوی ده لندو خبرونو وقت را ورسید لنجیبه زمان چخه لند خبرونو آورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دولس هیوادو په سفر وتلی دی. د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لارې لټول او د سوریې د ستونزې د هواري موضوعات د خبرو د اجنډا په سر کې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز قطر ته روان سو. دی به د قطر په مرکز دوحه کې د هغو خبرو مشري وکړي چې امریکایان یې د طالبانو له استازو سره کوي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر خلکو پرون د مظاهرې په ترڅ کې د غوربند او بامیانو ترمنځ لاره تړلې ده. اعتراض کوونکو ویل چې وسلوالو طالبانو د دوو محصلینو په ګډون د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو تښتول دي او 15 تنه یې تر اوسه وژلې دي. ولسمشر باراک اوباما پرون وړاندیز وکړ چې جیمز کومی د دې هیواد د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د مشري لپاره وټاکل سي. هغه وایي جیمز کومی د هغو ټولو ستونزو سره د مخامخ کېدو توان لري چې اف بی آی نن ورځ ورسره مخامخ ده. په داس حال کې چې په مصر کې سیاسي ناکراری د زیاتېدو په حال کې دي، پرون په زرګونو مصریان له خپل اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي څخه د ملاتړ څرګندولو لپاره راغونډ سوي وه. او په سوریه کې د رژیم مخالفینو پرون جمعه ویل داسې نوي وسلې ورته رسیدلې چې د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو په وړاندې د جګړې لوری بدلولی سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو په اسلام آباد کې پر یوه افغان ډیپلوماټ داسې کړی دی. د دې پیښې د جزئیاتو لپاره په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې جمیلې ظریف د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره مرکه کړې او لومړی د پیښې پوښتنه ترې کړې. جانان موسازی په ځواب کې وویل
د چارسنبه په شپه باندې زموږ یو ډیپلومات په اسلام آباد کې خپل کور نه بیرون د قدم واحد ډوډۍ نه وروسته دوه ناپېژندل شوي کسان ورسره راغلي وو او یو سره یې تومانچه هم وه. هغه مسله وه د درولی ده او په زور باندې د دننه هغه څه کمې پیسې چې ورسره وي او د تلیفون په زور ترې اخیستی دي او بیا یې کوشش کړی چې دی هغه سیمې ته نږدې یو پارک ته چې هلته څوک نه وو پکې دای کاش کی ځان سره په زور بوزي او بیا زموږ ډیپلوماټ مقاومت کړی وو او د دې دوه کسانو نه یو په دې باندې دا ذکر دی چې چاته په خې لګېدلې زخمي شوی او د دې دغه نورسته د دواړه نه پیژندل شوی کسان تښتیدلې دي. د سیمینار بیا پولیسو زموږ ډیپلوماټ شفخانه ته منتقل کړی دی چې هغه تر اوسه په شفخانه کې ده. ولې چې هی وځي کده کومه جدي اندېښنه نه ده موجوده او دا پیښه د اسلام آباد F10 په نامه سیمه کې پیښه شوې ده.
بله مستزه سب څه فکر کوي چې دغه پیښه آیا د کومې دوه شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده او که سیاسي بڼه لري؟
دا خو شخصي بڼه خو اصلا نه لري ځکه چې زموږ ډیپلومات هلته په پاکستان کې د یو ډیپلومات په توګه وظیفه ترسره کوي او دا موضوع کومه شخصي جنبه اصلا نه لري. دا شایع ده کوم د غلا عمل و کوم جنايي عمل و او کوم سیاسي عمل و د دې پاکل باندې هم اوس تفسیر لازم نه ده ځکه چې موږ د پاکستان دولت نه غوښتي دي چې په ډیر سرعت باندې او هر څه ژر چې دوی کولای شي دا تحقیقات ترسره کړي او د عاملین گرفتار کړي او د قانون پنجو ته وسپاري او د پاکستان دولت نه همدار از غوښتي دي چې په پاکستان کې زموږ د ډیپلوماټانو د امنیت په برخه کې لا جدي او لا لازم توجه وکړي ترڅو دا راستي کې پاینده کې تکرار نشي.
موسسه سپتا سویل کې چیرې دغه مسله سیاسي اړخو لري نو دا په څونه د افغانستان او د پاکستان په اړیکو باندې وت تاثیر وکي؟
دا خو مخ ډیر مخکې د وخت نه درشه موږ په دې تفسیر وکړو. اول خو موږ غوښتل دا چې اصلا دغه شی نه وي، هیڅ سیاسي اړخو نه لري دا، ولی موږ د تحقیقات غوښتنه کړې ده او دا تحقیقات چې هر کله تر سره شول هر څومره زر موږ نتایج نه خپل هیوادوالو ته خبر ورکو او د دې نتایجو په اساس باندې بیا خپل آینده تسامی مونیشو.
دغه پاکستانی چارواکو سره چې تاسو خبرې کړې دي، دوی تاسو سره څونه ژمنه کړې ده چې د تحقیقات په څو وخت بشپړې او بل دا چې دوی په دې برخه کې څونه وعده کړې ده چې د افغان ډیپلوماټانو د ژوند د خوندي کولو کې به څونه دوی مرسته وکړي.
د پاکستان پولیسو او د پاکستان بهرنی چارو وزارت چې موږ تماسونه ورسره لرو، تماسونه مو سره نیولې دي، وعده کړې ده چې دغه پیښه به دوی په ډیر جدیت او په ډیر سرعت باندې دوی مخته بیایي او عاملین به گرفتاروي او د قانون منګولو ته به ورسپاري او همدارنګه زموږ د ډیپلوماټانو د امنیت د تامینولو په برخه کې هم د لاخه امنیت تامینولو په برخه کې هم وعده کړې دي او موږ وګورو چې دوی نور کوم اضافي یا لازم اقدامات ترسره کوي تر څو زموږ ډیپلوماټانو کولای شي په یوه مطمئنه فضا کې په امن او په خوندیتوب کې د خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په اسلام آباد کې د چهارشنبه پښپړ د یو افغان ډیپلوماټ د ټپی کېدو خبره وکړه او ویل چې د پاکستان له حکومت د دې پیښې د جدي څېړنې غوښتنه کړې ده. بل لورته پرون ماسپښین د پاکستان په کراچۍ ښار کې د متحده قومي غورځنګ لخوا د سند ایالتي اسمبلی ته کامیاب شوی غړی ل خپل زوی سره په ډزو وژل شوی. د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. متحده قومي غورځنګ لدی پیښه وروسته درې ورځنی ماتم اعلان کړ، خو تر وژنې وروسته په کراچۍ ښار کې دا خوډه په پیښو کې څلور تنه نور وشل شو. په دې اړه تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبريال برکوال میخیل پر رپورټ کې.
د جمعې په ماسپښین د پاکستان د صنعتي ښار کراچۍ په شمالي ناظم آباد سیمه کې وسلوالو د متحده قومي غورځنګ یو مشر ساجد قریشي هغه وخت په ډزو وواژه چې د جمعې له لمانځه وتلی وو. پولیس وایي وسلوال وار له مخه لا تیار ولاړ وو او وروسته له هغه چې ساجد قریشي او د هغه زوی وقاص قریشي په ډزو ووژل د پیښې له ځایه وتښتېدل. درې پنځوس کلن ساجد قریشي د کراچۍ ښار یو لوی تجار و چې د تېرې مې د میاشتې پر یولسمه نېټه په عمومي ټاکنو کې د متحده قومي غورځنګ لخوا د سند ایالتي اسمبلۍ ته بریالی سو. پرون یې تر وژنې وروسته سمدستي د کراچۍ ښار کاروباري مرکزونه وتړل سول او د ښار په بیلابیلو برخو کې دا خوډه پیښې وسوې چې په ترڅ کې څلور تنه نور په ډزو وژل سول. متحده قومي غورځنګ د خپل وژل شوي وکیل پر وژنه درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. دې غورځنګ د سند په ایالتي حکومت کې د شاملېدو یا نه شاملېدو په اړه د پنج شنبې په ورځ یوه ټول پوښتنه ترسره کړې وه چې نتایج به یې د جمعې په ورځ اعلانول، خو د خپل ګوند د مشر تر وژنې وروسته یې دغه نتایج وځنډول. د دې ګوند یو مشر اظهار الحسن وایی
جو آج وحشت و بربریت یہ کراچی
دا وحشت او انسان وجنا په کراچی شار کې لڅو کلونو دوام لري. موږ نه پوهیږو چې دا شار ولی دومره بیوارثه دی، دا شار ولی د ترهګرو مذهبي افراطیانو داړمارو او مافیا او تور پرېښول شوی دی. دوی چې عام شاریان وژنې، تجاران وژنې او زموږ د ایالتي اسمبلی درې غړي ووژل، داسې معلومیږي چې دغه داړماران، ترهګر او افراطیان تر پولیسو، تر امنیت ساتونکو ادارو او تر عدلیې هم زورور دی. د پاکستان د وسلوالو طالبانو غورځنګ د سند د ایالتي پارلمان د غړي ساجد قریشي د وژنې مسؤلیت منلی دی. په تیرو دریو کلونو کې د متحده قومي غورځنګ لخوا د سند د ایالتي اسمبلۍ درې غړي وژل شوي دي. تر دې وړاندې د تیر حکومت په ایالتي اسمبلۍ کې دوه نور غړي رضا حیدر په 2010 میلادي کال کې او منظر امام د روان کال په جنوري کې وژل شوي دي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شریف
پوهنه
سویمون پا مرتب که دباران دپارا پانایی نشتمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1260 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاری پینزه چپا.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه او ستاسو ایمیلونه خپاره کړو، د ساینس له ډګره یو خبر لرو. نویو څېړنو ښوولی چې له میکروب ضد درملو یا انټي بیوټیک سره د سپینو زرو یا نقطې ګډول د درملو اثر تر زرو ځلو پورې زیاتوي. له دې څېړنې سره هیله ډېره شوې چې د هغو میکروبونو د له منځه وړلو لپاره چې له درملو سره مقاوم شوي، یعنې درمل ورباندې اثر نه کوي، د نقرې له ګډولو سره به انټي بیوټیک ډېر مؤثر شي. په دې اړه فریده هوډ سیفي رپورټ لري.
سپین زر یا نقره له ډېر پخوا راهیسې د میکروب ضد تاثیر له امله استعمالیږي، خو په دې اړه لږ معلومات و چې سپین زر په څه ډول له میکروب سره مقابله کوي. اوس ساینسپوهانو دا څرګنده کړه چې په انتیبیوتیک کې د سپینو زرو لږ شانې ګډول له لسو تر زرو ځلو پورې له میکروب سره د درملو د مقابلې توان لوړوي. په روانه اونۍ کې د متحده ایالاتو د ساينس پوهانو یوې ډلې د ساينس ترانزیشنل میډیسن په نوم د علمي ژورنال له لارې خبر ورکړ چې پر موږکانو او په وترو یا خاصو برابر شو شرایطو کې د دوی تجربو دا وښودل چې د سپینو زرو استعمال د میکروب له ممبران یا بهرني پوښ څخه د انټي بایوټیک نفوز یا تیرېدل ډیروي. دا ماده همداشان د میتابولیزم پر مهال د اکسیجن پر ترکیباتو اثر کوي چې دا حالت به معمولا د زهري موادو د ترشو سبب کیږي او په دې توګه د وی باکتریا یا هم میکروب د مرګ سبب ګرځي. د امریکا د بوستن له پوهنتون څخه ډاکټر جیم کولینز چې د یادې څېړنې له لیکونکو څخه د ازادي راډیو ته ویلي هم دا دواړه یاد شوي میکانیزمونه پر یو مقاوم میکروب د انټي بیوټیک د اثر د لوړېدو سبب کیږي. هغه وایي د سپینو زرو استعمال به اوسني انټي بایوټیکونه د مقاومو میکروبونو په وړاندې ډیر موثر کړي. سپین زر یا نقره د زرګونو کلونو لپاره د یو مستقل انټي بیوټیک په توګه کار شوی چې آن د لرغونو مصریانو او یونانیانو زمانې ته ورګرځي. هغه وایي د سپینو زرو لږ اندازه استعمال هم د اوسنیو انټي بیوټیکونو میکروب ضد قوت ډیر لوړولی شي. کولن وای اوس مهال چې د انټي بیوټیکونو په وړاندې د درملو مقاومت مخ په ډیرې دودې د دې ډول نوو انټي بیوټیکونو جوړول او استعمال ضروری بلل کیږي.
اټس ریلی ا میجر اند ګروینګ کرایسس ډیو ټو واید یوز اند ان مانی کیسز اوور.
دا وای په پراخه بڼه د انټي بیوټیک استعمال په اړتیا هم چې یو لوی او مخ په ډیرې دودې بحران دی. زمنګ په وختون کې او همداشان زمنګ په ټولنې کې د انټي بیوټیک په وړاندې د مقاومو په خوشمیر په پراخه بڼه مخ په ډیرې دودې. په تاسف سره چې د ستونزې اندېښنې زیاتې کړې دي د شې ډیر شمیر نوي انټي بایوټیکونه جوړیږي او د هغوی تصویب یا د استعمال د اجازه ورکول مخ په زوړ روان دي. په نتیجه کې موږ له بحران سره مخامخ یو وغدا چې موږ به ډیر ژر د هغو میکروبونو په وړاندې چې کېدې شي خلک ور باندې اخته شي موثرې وسلې ونه لرو. پراتلونکو کې به څېړنې په انټي بایوټیک کې د لږې اندازې سپینو زرو د استعمال پر ټیستونو تمرکز کوي. د مثال په توګه په هغو ګولیو کې چې ناروغانو ته ورکول کیږي د درملو موثریت به له سپینو زرو سره په عملي توګه وکتل شي. خو ډاکټر رویت مکنورنی چې د لندن د هایجین او میډیسن په نوم د پوهنتون د پتوجن یا مرزي بیولوژي او تشخیص په برخه کې ستره استاده ده وایي ساینس پوهان به دې ته اړوي چې کله سپین زر په انټي بایوټیک کې ګډوي د سپینو زرو زهري اثر ته په ډیر احتیاط سره پام وکړي. هغه پر بډوډو او زیګر د سپینو زرو تخریبي اثر ته اشاره کوي. خو بیا هم ډاکټر رویت مکنورنی د ساینس په دنیا کې دا پرمختګ ډیر په زړه پورې بولي او وایي فکر نه کوي چې د سپینو زرو قیمت به کومه لویه مسله وي. په دې درملو کې به ډیره لږ اندازه سپین زر د تداوی په مقصد ور اضافه کیږي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو د پروګرام ته مو پامینه هر کله کوم. په دې پروګرام کې تاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه خبرو چې په تیر ورځ کې مو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړی. تاسو ځینی ایمیلونه هم درته لولو چې تاسو پکې خپل جدي ستونزې را سره شریک کړی دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ د وزلیست سو د ایمیلونو لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. دغه پروگرام هر جمعه د مبشین د 2 بجو په خبرونه کې ووري چې د شنبه د سهار د 2 بجو په خبرونه کې بیا اوریدلای شي. بل پروگرام هر سه شنبه د مبشین د 4 بجو په خبرونه کې ووري چې د چهارشنبه د سهار د 2 بجو په خبرونه کې بیا اوریدلای شي. مخکې تر دې چې تاسو ځینی ایمیلونو درته ولولو تاسو ځینی ټلیفوني پیغامونه اورو. د یادونه درته کوم چې د اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې په همدې پروګرام کې اعلانېږي. راځي د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه وورو. په پایل کې یو اوریدونکو په پاکستان کې د ناتو پر اکمالاتي کاتار د برید مسلې ته اشاره کوي.
ملانی د ننګران خبرې کوم چې د راغلي د مخ نه خبر شوم چې په خبرې جنسي کې په سایز او نافس موږ باندې چې افغانستان ته مالي راوړي ناتو نه په اړه باندې حمله شوې ده. څو کسان چې شهیدان شوي او موټر ته هم ور لګېدلې دي. وایي چې دا د مونږ شو درشي هغه څه دي خلکو او دین مالي دي چې په خپل د حکومت کار کړی دا د بمبار په مقابل کې څنګه مستقیم یو ځواب دی.
پر
غرو خاکسار د بارګست ولایت د ګورماش ولسوالۍ د چیرمالې د کلی سره ستاسو په تماس کې ما د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش ده د جناب کردې سره د جنرال مصطفی فتنګ د سر جنرال د سلا خان محمدي څخه چې د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ خو یې کړې چې پر چې باندې ویلي زموږ کورونه اګر د پټوپو باندې ویلي په راکټو باندې ویلي سپینزرې سپینسرې ټوله واسطه شهیدانې تل
زه صبغت الله حمیدي د غزنی د ولایت خبرې کوم. دا غوښتنه یا دا نظر لرمه ټول د افغانستان غیرتي او مسلمان ولس ته سی حزب اسلامي صاحب هم په دې اړه کې غټ زور مخالفت لري. باید بحرینیان په افغانستان کې نه وي چې باید دوی ووځي ان شاء الله تعالی او زور باور سره که خدای کوي افغانان به بیرته په خپل ډګر باندې کښېني او خپل غولي باندې به رسول خبر په خپل منځ کې کولای شي.
نومې موهب الله عزمزی د خوست د شیخ زاید پوهنتون څخه له تاسو سره په تماس کې یم. د هند او افغانستان د ستراتیژیک تړون په باره کې زما نظر دا دی، حقیقي توګه هند د افغانستان یو دوست هېواد دی او د امریکا او پاکستان په شان ترالي او غلط هېوادونه نه دي. نو دا ستراتیژیک تړون چې اوس امضا کېږي دا د پاکستان لپاره یو ګواښ دی او له دې تړون سره په حقیقت کې امریکا هم خاص دلچسپي نه لري او دا د ځان لپاره یو ګواښ ارزیابي کوي.
خایش می دادا چې دا هرات کې او هرات کم کې دا کسان چې د هرات کم کې دی د اسلام نماینده په نام دی دا کم د ټول خراب کړي مسلمانانو ټیکټ 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 کور کړی دی په لسوارې پیسې دینه اخیستې دي مسلمانانو بیچاره کړي دا د خدای لپاره کړی سب ته دا کسان چې هرات کې قرار لري دا مسلمانانو نه ټیکټ ټیکټ کوي مسلمانانو په کار ځات کړه د بینه ویوره
د کومبوګو یو داسې شرکت دی چې موږ نن خبرې کوو. نو باید دا د دشتار څو ولسوال نو د پښتنو خلکو سره یو قسم تضاد ساتي چې څه تکلیف شوی د پښتنو باندې ظلم کوي او پښتنو کورونه څلور چپاول کوي خلک ته کوي.
تاسو ته د کاتشاونه د ټول سوالین راګیږم تاسو سره تاسو د راډیو کانډلار نه هر ورځ ساوري چې آزاد انتخابات دی به جوزانو نسم تاریخ باګرام کې د غلام علي په سوالې کې خلک ګرځیدل پیسې ورکول یو کارتونه انتخابات ټول اول اجنډا ټولې د بازار انتخابات وشي او کنه.
شاکر خبر کوم دی ورته د بیسډ ولسوالې نه زموږ د حکومت نه لته ورځ د غزان مرګ نیول کیږي د زمونږ اردو پولیس تبا کوي زموږ حکومت او وزیر دی پاو ملي خپل اسنا او دا غیلا چې دا خلک به ادارې شي ګان چې دا ولې نه خوشی کیږي ریښه زمونږ ځوانانو ټول ختم ورو کون دی کړی تی مانې کوم اسمان دا خو کار نه کنه ورو کال جو کال پکې ته خوشی کیږي ولې خوشی شي.
ازادي او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو لیکونو او ایمیلونو په اساس جوړیږي. که تاسو غواړئ خپل جدي ستونزې را سره شریک کړئ او په دې پروگرام کې برخه واخلئ په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ. په افغانستان کې د ازادي رادیو یو شمیره چې ستاسو پیغام په اتومات ډول ثبتوي دا ده 00002343 او یو نړیوال شمیره 00420221 2 4 1 1 5.
محمد زبیر خالصار د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه نور څه نه لرم، فقط د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه البته هغه که د پښتو برخې وي که د دري برخې واقعا ډېر په زړه پورې راډیو ده، هر خپرونه یې اورېدونکي لري. زه د ازادۍ راډیو ټولې خپرونې اورم ولو که هغه د شنه اسمان لاندې وي که د ګوړې اچار وي که د ورک شو عزیزانو وي، چې زما ډېر خوښېږي هغه دغه ټلیفوني سندریزي او د ورکو عزیزانو پیغامونه زه ډېر اورم. واقعا ازادي راډیو د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت او مکلفیت سره کړی دی او زه د خدای نه د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو سرلوړي سړیتوب او په خپله دنده کې د لاو بریاو هیله کوم. فقط زبیر خان سار د ازادي راډیو اورېدونکي
زمین الله حق یاد ورداګ د ولادت باندې چک دی ولسوالۍ د تاسو په تماس کې ما نور فوټي او چارواکو څخه قدرت قضا او د خواهش ته چې پاکستان ناوړه اعمال څه سواره د افغانستان خوره باندې راکټي حمله کا او افغانستان په ظاهري او په باطني شکل باندې خپل خاموشي اعلان کړی ده. نو ولې د دوغ مخنیوی نه کوي چې رحیم ورتګ او هغه ایسته کړه او بسم الله محمدي شو او هغه په دغو حساب باندې او پس دغه د پاکستان له خاورې په افغانستان باندې را ګرځېدلی کي او د افغانستان له ظلم نه خوشحاله کړ.
ڈگروان متقی صاحب وسالی سڑک غلزی ولایت انگار دا اسما حالا سی پیخ دا داخل از پاکستان ما سلا دا وغار امریکا دی کلا غل چولے سر نو مملکتو پرتو دی ڈگروان ما سلا خلا امریکا غل نے کہ خلا چے غل کی سر دا جنگون دا طالبان و ایران مار نے کہ ان دا جنگ بروانی ہر سال پرتو پر جنگ
انشاء اللہ
ډیر په تکلیف سره جوړیږي ولې دا جوړیږي د پاکستان چې ډیر خلک راوړي هغه د پیسو په وجه سره جوړي زموږ د بولډک خلکو د هدف جوړیږي.
د محمد عثمان د امزه د شورا رئیس او د سولې شورا عالی د سولې د شورا عضو د لوګر افغانستان ټول عوامو خلکو او وګړو ته او ولایت ته او مشرانو ته او خصوصا رئیس جمهور ته او مارشال صاحب ته او د نورو ته دا پیغام دی ازادي راتلون دا چې تاسو خبرې کوم اوس په دغه وخت کې دا رسومه چې دغه د عکسونو لکه استاد عطا محمد او خلیل او محققو دا بعض عکسونه سره په اړو کې د نظایرو له لارې یا د موټرو سیخولو له لارې نه ګرځول کېږي. دا د افغانستان د تباهۍ دپاره دي، دا د افغانستان د بربادي دپاره دي، دا د افغانستان د خطر دپاره دي. دا شیان ګټه نه لري په افغانستان کې. افغانستان ټول یو افغانان دي او یو تذکره ده چې په نام د افغانستان وي، که په هزاره وي، که ازبک وي، که تاجک وي، که افغان وي، یو وروڼه دي. خپل ګران هیواد دی په خپلو خپلو منګولو باندې، نه په خارجانو، نه په نورو سمسور کی، په خپل لاس او په خپلو مټو دي سره سمسور کی.
د زندانی پر چرخی بلا کې زنده خبرې کومه. تقریبا سلو وې کیږي چې موږ احتساب غزای کړی دی او ډېر ملګرو شونډې ګنډلې دي. حالات بيخي خراب دي. غوښتنه کوو د ازادي راډیو د مسؤلینو نه چې زموږ آواز نشر کی او د افغانستان ګوټ ګوټ ته زموږ مظلوم حالات ورسوي. والسلام په احترام.
افغانستان ملت تا افغانستان دولت تا دار کم وګونو ته رسیږي چې افغانستان درې سو لکه نفوس او دا ټول انشاء الله تعالی فوجي ده. ټول د جګړې په میدان کې د سر او مال نه به درې غونې کړي او د همسایه او ملکونو سره چې امکانات په لاس کې دي دا به په تس لاس ورسره شریک کړي. که پاکستان دی، که چین دی، که ایران دی او کرزی صاحب یوازې نه دی، ملت کلک پر شا ولاړ دی. افغانان دېرش کاله دومره امکانات په لاس کې لري چې همسایه ملکو کې ښه نفوس نه برخمن دي.
دا وستاسو پیغامونه اوس هم ستاسو ځینې ایمیلونه. حمیل شملزی په خپل ایمیل کې لیکلي، زما په اند نویو او زړو هغو ترورستانو په وړاندې چې د هیواد په ورانۍ او د بیګنا افغانانو په وژنه کې برخه درلودلې ده، مبارزه نه بلکې سوله یو بې معنا کار دی. سوله که د هیواد ورانوونکو سره د سیاسي اقتدار د ویش په معنا وي، نو دا د مظلوم ولس اوښکې نسی پاکولی. د ولسمشر دریځ د پاکستان او طالبانو په وړاندې استقرار او دوام نه لري. یوه ورځ یې مرور وروڼه، بل ورځ یې د هیواد دښمنان بولي. پرونی امریکایان د طالبانو ملګری وبلل او نن خپل له طالبانو سره خبرو ته روان دی. داود بنزلی کلی، د افغانستان له خاورې څخه دفاع د هر افغان دنده ده. که څوک خپل بچیان محلي پولیسو ته نه ورکوي، په واسه کې به یې نقدې پیسې ورکوي او که هر څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي، شکنجه یا به حبس تیروي. دا څنګه ظلم دی چې له افغانانو سره په کندز ولایت کې کیږي؟ ظاهر نادری لیکلی، د ننګرهار په خوګانی ولسوالۍ کې د معرف کچا دومره ضعیفه او د سقوط په حال کې ده چې هیڅوک د پښتنې نسته. دلته څه روان دي؟ زه به درته د خپل لیسې د سترګو لیدلی حال ووایم. زموږ یوه لیسه ده، سور ډګ علي لیسه، چې اته کاله کېږي په لیسه بدله سوې او 15 دورې فارغانې ورکړي، خو یقین په رب العالمین وکړي چې د ریاضي، فزیک، کیمیا، مثلثاتو استاد نه لري او نه څوک د دې مضمون په معنا او مفهوم پوهیږي. نه تر اوسه پکې تدریس سوی دی او له دې لیسې څخه تر اوسه پورې څوک د کانکور په ازموینه کې هم نه دی بریالی سوی. اوریدونکي، د افغانستان د پوهنې له وزارت څخه په دې برخه کې د پاملرنې غوښتنه کړې ده. اسرار الحق نوري له کابل لیکلي، د افغانستان اسلامي جمهوریت ټولې ژبې په رسمیت پیژني، نو ولې پښتو مکتوب، عریضه او ورقې په پښتو نه لیکل کیږي؟ اوریدونکي غوښتنه کړې چې دې مسلې ته دي باسواده قشر کار وکړي. اسدالله حیات لیکلي، هیله کوم د طالب ویان ذبیح الله مجاهد نه چې د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ خلکو غم وخوري. د تیرو څو کلونو را په دې خوا د غزنی یوازې قرهباغ ولسوالۍ کې شپه ورځ مخابراتي شبکې تړلې دي، په داسې حال کې چې د کوټې شورا ورته اجازه ورکړې وه. اوریدونکي لیکلي چې د دې ولسوالۍ خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ذبیح الله وردک په نامه اوریدونکي په خپل ایمیل کې لیکلي، څو ورځې وړاندې د دولت اول مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د یو بدماش په توګه خبرې وکړې، مجاهدین یې د افغانانو ساتونکي وبلل. اوریدونکي لیکلي، د مجاهدینو کارنامې خو ټولو خلکو ته معلومې دي. دا ستاسو ځینې ایمیلونه چې ستاسو نظرونه یې څرګندول. د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروګرام ورسره پای ته رسیږي. ستاسو نور لیکونو، ایمیلونو او ټلیفوني پیغامونو ته سترګې په لاره یو. که د انټرنیټ اسانتیا لري، د ازادي او اوریدونکو پروګرام د ازادي راډیو په ویب سایټ کې پیدا کړئ چې پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. نور مو په خدای سپارم. د خدای پامان.
او تنه مشبو سندره Oh, Mustafa, Mustafa, Mustafa.